تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مختلف خبر سره د کاکړی غاړو په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او دغه شان هم سره د چاربیت په موضوع باندې هم ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. موږ به چې د نن د کم زموږ شاعر دی زموږ چې کم ادیب دی زموږ چې کم محقق دی په دې پروګرام کې د نن پروګرام کې د کم په کم شاعر ادیب باندې به موږ خبره کوو. د دې شاعر ادیب نوم دی محمد اقبال خان. نن به د محمد اقبال خان په جن او داغي په فن او داغي په کار باندې تاسو سره خبرې کوو. محمد اقبال خان خو همیشه د نورو خلکو د جن په حواله باندې او په هغه باندې بیا خصوصا په قافیو کې هم څه ګوتې متې ډېرې والی دي. نو په نن به د اقبال خان په فن باندې زموږ د اوریدونکو تاسو سره خبرې کوو. په خنه غواړم چې موږ د مېلمانو تاسو سره خبرې کوي. موږ سره زموږ درانه خواږه محترم مېلمانه ډاکټر خلیل الرحمن خلیل صاحب پروگرام کې موجود دي. موږ سره بل زموږ درو فوق میلما اسماعیل گوهر صاحب موږ سره په پروگرام کې موجود دي. د دې نه علاوه موږ سره محترم ډاکټر احمد بهوم صاحب هم په پروگرام کې موجود دي. او د ټولو نه اول ورزو خپل محترم درو فوق ډاکټر خلیل الرحمن خلیل صاحب دا او دا غینه له نظر خو چې غیره سره د محمد اقبال خان په حواله باندې څه نظر شریکي. خلیل صاحب تاسو په پروگرام کې په خیر راغلی وو.
خدای مو مها ډاکټر صاحب ډېر مهرباني تاسو ته او ټول اوریدم سلامونه او نیکی هلی
او تاسو سلامونه دې پسترګو سلامونه دې پسترګو ډاکټر صاحب پروګرام ته درته بخیراله و سلامونه دې پسترګو د ډاکټر صاحب په حواله برا سره څه نظر شریکه او بخنه غوارم د محمد اقبال
په حواله باندې زه به د محمد اقبال خان په ژوند او تعلیمی کیریئر باندې او کور کلی او علاقې او دغو په تصنیفاتو باندې تاسو سره خبره کوم. دا محمد اقبال خان پورا نوم محمد اقبال خان دی.
جی جی
دا قلمي او خاندانی نوم دی دته موږ ویل شو. دا کاغذات کې د سپین پډاکمنت کې سرکاري کاغذات کې د دینو کې د رحمان دی. او کله چې په کورنۍ کې اقبال خان ولې کېدل نو قلمي نوم هم دی اقبال احسن تخلص استعمالي او د عبد الرحمن باندې اقبال خان لا ډېر کم خلک پیژني. چاته اکثر خلک په پته هم نشته چې دوی اصلي نوم عبد الرحمن دی. د دې د اسلار محترم د بخلي نوم محمد افضل خان دی. دا زنده مال سره د اگرور د سیمې مشهور کړه د تراوړ دی. په تاسو له زه زنده مال سره چې دغه کله سندری د دې کلی اوسیدونکو دی اقبال خان په قام قبیله د سواتی سره تعلق لري. ابتدایي تعلیم اقبال خان هم د خپل کلی تراوړه د پرایمري سکول نه حاصل کړی او تر سره کړی دی. هایی او مډل سکول د دې اګراور مشهور تاسیس سکول ګورنمنټ هایی سکول اوګاینا مډل او هایی تعلیم تر سره کولی دی. د مېټر کولو نه پخ اقبال خان په ګورنمنټ پوسټ یو کال یو تباس کې اس اس سی داخله واغستا او پس کې هم د دې کال جنان د ګورنمنټ کال یو تباس نه وکړو او بیا مایګریشن یو کړو او څه کړی ورک د پارا اس اس سی د پارا د کرا کې تلاو او دا کوم دې هغه د کرا کې نامو کومه لګړه هم په دغه دوران کې د سړي د کراچۍ تلال نو هم ته د میډیکل ټیکنیشن کورس هم په کراچۍ کې وکړ او د سره سره د هومیوپاتي کې نه هم د ډاکټر سند ترلاسه کو او د ډاکټر په کراچۍ کې د میډیکل ټیکنیشن په جاب هم وکړ. د اقبال خان شاعری تر ازي اقبال خان د اقبال خان د وینا مطابق اقبال خان ابتدائی شاعری د شپږم او دوم جماعت نه شروع کړی ده او مستقله شاعری بیا نه هم لسم نه شروع کړه او تر دې دمه قلم په شعر او ادب کې ښه چلی. د اقبال خان په کوم کارونه دي هغه داسې چې کراچۍ کې دی ښه وخت لپاره دغه د میډیکل ټیکنیشن جا یو هاسپیټل کې کړی او هغه نه پس په کال 1988 کې د چې کله کلي ته راغله نو دلته یو هسپتال قائم کړ. دوی د دوی کور ودانې دا هسپتال چلو کال 2015 د زلزلې پورې دوی دا هسپتال ښه چلولی دی او د علاقې د خلکو ډېر خدمت کړی دی. په زلزلې کې دغه هسپتال د دوی تباه شو او هغې نه پس اقبال خان او د هغو کور ودانې هسپتال نه دی چلولی. البته درستو د هغو کور ودانې پرایویټ طریقه سره د هسپتال دا اقبال خان او نه شهري مجموعه چې کله چاپ تا د هغې نوم دی رښتینی جذبې. دا شهري مجموعه اداره المؤدب بکې چاپ کړې ده او په کال 1902 کې چاپ کړې ده. په دې کې د اکثر حساب د اقبال خان د غزلیاتو ده او فلګ ډېر پکې څلور دانې مضمونه او چار بیتونه پکې شته. اقبال خان دویمه شعري مجموعه فکر کړې د پنجابۍ یو مشهور فلم دی مالیا او هغه اقبال خان په اول ځل کې د دې سنت تجربه وکړه او دا پښتو ته راوړل او دې ته کوکی نوم باندې خپل کتاب چاپ کړ چې د دې سنت کوکی نوم کې خو کتاب نوم کوکی دی. دا کتاب په کال 2008 کې پښتو اکیډمۍ هزارې چاپ کړی دی. درېم کتاب د اقبال خان تالیف دی چې زموږ د اګرور د واده مشهور شاعر د ملتن صدا شاعر دی شیخ قبول اخون چې د هغه کلام اقبال خان راغون کو او د وقال جام په نوم په کال 2014 کې هم د پښتو اکیډمۍ هزارې نه چاپ کړو. د اقبال خان څلورم کتاب د چاربې ته په هنه دی. اقبال خان د موټولو ته معلومه ده د چاربې ته پروګرام کې ډېر وخت پورې یو ځای پاتې شوی دی. په کال 2014 کې اقبال خان د چاربیتې په فن باندې دا کتاب چاپ کړی دی او زما په خیال چې دا د چاربیتې په صنف باندې یوازې په یو صنف کتاب نه ده اولنی کتاب ما ته ښکاري. اوس زما محترم استاد ډاکټر یارمد محمود چې کتاب هم راغی د نمسته زما خیال دی چې یو صنف باندې بل کتاب یا د کتاب چانو کړی زما خیال دی خپل دغه په دې مثال پنځم کتاب د دوی بل شعري مجموعه ده چې د تغزل په نوم په کال 2014 کې چاپ کا او دغه مې دا خبره یاد اتله چې دا خپل کتابونه د چاربې په توهنه او تغزل د دې مخکتنه په مانچره کې شوې وه او د دخلي ډاکټر پرویز محجوب صاحب او د پروفیسر ډاکټر یارمد محمود صاحب د دې مخکتنې مېلمانو نن راته محمود صاحب په دې حواله یاد شو. شپږم کتاب د اقبال خان مدبوری باندې دی چې د هزارې د سیمې مشهور کلاسیکل پوئټ او شاعر دی او دا تحقیق او تنقید د کال 2013 کې دا کتاب چاپ شوی دی. د اقبال خان څخه چاپ آثار هغه سره شته چې هغه کوشش کوي د غزل چاپ شي. یو کتاب د غزل نمائنده شاعران کې ناچاپ دی. دا کتاب د دوی کلیات چې د دوی ټول کوم مجموعه د شعرونو مجموعات یا ټول په دې کې شامل دي. دا کتاب زما خیال دی چې زر 1200 صفحات کتاب دی چې اوس هم ما سره په لټه پروت دی ایډیټینګ کار ورته کومه نو ډېر زر به دا کتاب هم چاپ شي. په دې کې تقریبا زر غزلیات دي او نور د شاعرۍ هر صنف په دې کې موجود دي او څه نوې تجربه چې اقبال خان کړې دي لکه په کوم د کوپ پورم باندې یا څلور دي لږ ډېر اسکافو کې څه نوې تجربې چې دغه ټول په دې کې موجود دي. د نړۍ لپاره ست بازار او ست راجن د مزامینو په شکل کې د اقبال خان هم هغه څخه مساعده پرته ده. افسانو باندې هم اقبال خان سبا ازمایي کړی ده. د نړۍ لپاره د قاضي ګل کتاب مشکل کوشای طالبان هم نوی رسم خط کې هغه لیکل دي او مقدمه کې هم لیکل دا چې د څلور کار کې هم وته زه به اقبال خان کې چې کوم نوې صنف هغه ته وښکړې کوکې د هغه تاسو سره کوکې یا څو مایې د تاسو سره شروع کړم نوې یو کار کړی نو دا به په مخ راشي دا په دې باندې کې یو کوکې ولې کیږي نو یې نه صدا ورونه دي نه صدا ورونه دي دا اور سره لوبي کړی لوبني حاصل دی نه دا هغه نه هم چې د دې مایې نو د خلکو نیمه صدا ورونه دي چې دا اور سره لوبي کړی لوبني حاصل دی نه او بلا کوکه دا یا مایه دا ها په هر سوال کې چې څه ګرځي دا څه وګړه یاره زما چې په کې نه ګرځي ګرځي او د کثر کمخپول اعظم د کثر کمخپول اعظم شپه د هجر می مات مات کی سحر بیا غم دورو لگا او چې د شپې سخت تفریح جمع چې د شپې سخت تفریح جمع د ننه غوند هجر کې لکه سود بس تفریح جمع زه به د اقبال خان د شاعرانا تاسو ته څه نمونه پیش کما او وا محترم مشران دوړ شته تر سره وګورې په فنو جن باندې خبرې کی زه ستاسو ته به زه به هغه اشعار د بال خان باندې کومه چې ما ته د پین کیو یا په ما سره لګي غره فرض د بال خان په کلام کې پرستا د هر موضوع باندې ښتا په زما خپل په دې موضوع نه سره ما چې بال خان وخت او خوري دی زه به هغه څه هغه بیا تروانم د دې ولنې د شاعرۍ کتاب چې دی او د هغه یو غزل دی هر شراب خور کلا آداب د میخانی پوهیږي هر شراب خور کلا آداب د میخانی پوهیږي کلی کې ډیر دی بازی نن په یارانه پوهیږي او تا اغسل فراق او سکل یوازې جن خو نه دی تا اغسل فراق او سکل یوازې جن خو نه دی زندی هر چې دستور د زمانه پوهیږي دی خو لکه چې زهرو لکه چې زهر ورفارشی د مسموم وینه کې لکه چې زهر ورفارشی د مسموم وینه کې چاته چې ګورم دم په دام او په دامې پوهیږي او زما یقین وو په وعده باندې برا شي خپله زما یقین وو په وعده باندې برا شي خپله خبر شوم نن چې هغه هم په بهانې پوهیږي نه قائل دا بورا او د بلبل د مینې نیم قائل زده بورا او د بلبل د مینې سچ کې ده عشق یوازې پروانه کوهیږي او اقبال ته د غم داستان ولی هر چا ته اورای اقبال ته د غم داستان ولی هر چا ته اورای دلته هر څوک کله د عشق افسانه کوهیږي یا بل د دې رومانی غزل د دې ما څنګه دا اورید ما منه راو خپل د دې څنګه له رومانی څخه راځي کرا ای اه قدمونه د سنم می په دولای کې لګي اه قدمونه د سنم می په دولای کې لګي اوه کې د سترګو می راځي را ته جولای کې لګي او د جنا حق را نما اخل پرې د او جاړما تو نرمانونه د زرګي می په سبای کې لګي او د خوشاله سندري وایي دی وایي څنګه دوی تا خادی ما تا ماتم پا حویلی کی لگی او سباب دا ما نگیران نگیرانی دی دلتا نند خوشبوی لا دا بدن پا دی سیلی کی لگی او نکا زمان دا زوانه ویرد سوکتوی اقبالا خواد سرو نا چرکلر پشپیلی کی لگی دا ما تا سر اقبال خان در اقلی شیری مجموعی نا غزل اوان دیتره دا دو دا شایره دویم مجموعی یا دا غزل مانی کی دیلی کنی دا تا دا سال غزل دی چې موږ غوونه چې په کال د ورځ په کوم کې چاپ دی نو د دې نه غوښتل نو تاسو باندې کومه د دې په فن باندې د غرانا واسو دي چې د دنیا کومه څه ته اوسم زه د دنیا کومه هیڅ ته اوسم چې همیشه په تور شپه کې اوسم زه د دنیا کومه هیڅ ته اوسم چې همیشه په تور شپه کې اوسم د یار نوما دشمن کمال تګورا چې په توګه باندې دوکه کې اوسم او دا استراب مې به سبب نه دی دا استراب مې به سبب نه دی څوک مې سینا د چا سینا کې اوسم
ډیر ښه
دا استراب مې به سبب نه دی څوک مې سینا د چا سینا کې اوسم وطن زما او واک غیر څه دی وطن زما او واک غیر څه دی ګویا د خان ملک حجرت اوسم او لاړ مارکوش شو تهذیبي قدرونه ښکاري د کان زمانه کې اوسم او چې بې حسي په کې عروج باندې ده زه د هغې خار په کوڅه کې اوسم استاد مجرم غل بې ګناه دی په کې اقبال په داسې معاشره کې اوسم د اقبال خان غزل په ټول تلل دی او د خان د باریتوب باندې اقبال خان پوه دی او اکثر غزلیات د فني لوازماتو سره پوره کېږي خو اقبال خان یو غزل ډېر لیکلی دی یقیناً خو اقبال خان په نورو اصطافو کې هم تبادمایي ښه پوره کړی ده چاربیتې لیکلی ده او چاربیتې په فن باندې کتاب لیکلی دی چې موږ ذکر وکړو دغه سره آزاد نظمونه هم لیکل دي او پابند نظمونه باندې هم تبادمایي کړې ده نو دا او نیمه ته یې بدله چاربیتا دغه موږ چې کومه ډسکس کړې دي مایا دا هر څه دی د دې د علمي او را د دې کوم څنګه دا د هغه کوم ماجی په اقبال خان د تدیر لیکل او تفصیل پر لیکل او موږ به دا دعا کوو چې سره دې د پښتو ژبې او ادب لپاره د لیکوالان بالکل تن قائم او دائم لري زه به دلته د اقبال خان شاعرۍ باندې په یو وخت باندې لږه خبره وکړم اقبال خان غزل کې په دغه ځکه خبر نه کوم دا ما سره نه سي په اقبال خان کوم آزاد نظم دنو هغه باندې زما ما په لگا مقدا په هغه یو خبر کوم اقبال خان دغه آزاد نظم نه کوي هغه د هغه د جامع او د قد بوت سره نه جوړي دي او هغه ته دا نه کوي فني خامي به دمر نه وي او څو کې هغه د جنگ کې نظم نه متخصص نه اوس ته اقبال خان نه تقد کار سره هغه فن نه دي او په دې باندې زما خلک موږ سره خبرې هم کړې وې چې ځان خان دغه نظمونه کې کوم ځای اوس تاسو سره د دې جوړښت نه کیږي ډېره یانګ ایج شاعر وند فری نور د اقبال خان فن باندې جوړه مشران نه چې د تاسو سره خبرې کوي زما د غاړې زما خلک د عمر کاسي ډېره
ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېره ډېره مهرباني چې تاسو محمد اقبال په حواله در سره مزیدار معلومات شریک کړل ستاسو ډیره ډیره مننه وګورې دن کوم سر زمنګ بل درن خو مل ما ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دي چې هم د ډاکټر صاحب سره خمه دې پاتې شې دی یو بل ګر دی یو دا غارې دلالا د دې سره دین په هم نظر کوم چې را سره هم د خپل خان په حواله باندې خپل نظر شریک کړي ډاکټر صاحب سلام علیکم
سلام علیکم ډاکټر صاحب ټکر صاحب ټکر صاحب خدای وبخښي خوشاله اوسئ
ڈاکٹر صاحب بس اور ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب اقبال خان د جن د غید کار په حوالہ باندې او ډیر خبرې ډیر ډیر مزیداری مزیداری خبرې ڈاکٹر صاحب وکړي سر زر برا سره شریکوي
ټکر صاحب ز اقبال خان معنی خبرې کولو نه مخکي ز خپل دا یو درد او خپل یو غم تاسو سره او ټول اوریدونکو سره هم شریکوم چې دوره دې مخکي ډاکټر پرویز ماجور صاحب حق ورسېدو هغه ډیر وخت پورې تاسو سره پروګرامونو کې او خاص کرکی هغه په روحاني ادب او په تصوف باندې هغه یو اتھارټی تسلیمې دو ډیر مطالعه وا د وسی مطالعه خوند او یوازې مطالعه نه وا د هغه علمي او ماتل کړو نو دغه په قبر باندې ډیر شاعران ندیبان راغلو خبرې کولې نو ماته چې وې نو ما په دغه یو خبرو کړ چې زمون نن په معاشره کې لسته خلک ډیر دي او علمان نشته او ماجور سپتیو هغه خپل د جیب خپل د ادب او د ادب د مختلفو څنګه عالمو هغه صرف لسته سره نه بلکې هغه عالمو دغه مرکز دی هغه د پښتو ادب نقصان دی خدای دی هغه بخي او دغه درجه دی خدای بلند دی
او دغه یو یاد د سره شریکوم ډاکټر سپ دغه یو خبره ما تکړه و وځي چې کله ما شوم نو زه به د خښ کومې رې تر ورو تر ورو ته ما او ما په جړل او خدای ته مې چې غي واخلې چې والي چې خدای پاک زمانه کاوه دا ماته د تاسو په خپل خو
ډېر ډېر
د دې نه د دې نه اندازه لګي دغه د خلوص او دغه د ایمانداري چې هغه سونه پر خلوص او سونه ایماندار سره او دغه په سونه خلوص او په سونه ایمانداري هغه د دې
پختو ادب خدمت کړی دی هغه د روحانیانو په تصوف باندې کمال کړی دی او دومره اتنټیک هغه لیک چې په دې باندې کې پاره باندې شو کوته نشي کېدای
ډیر ډیر مطالعې خاوند او ډیر روحاني شخصیت او ډیر کلندر او ډیر درویش سړی او دا په تیرو پروګرامونو کې چېرته تاسو او محمود صاحب خبره کوله په کاتر رجال باندې تاسو خبره کوله نو بس دا هغه دور دی د دې دور چې دا یو څو موسخه ادبي عالمانو نو دا مونږ لاله نو مونږ راځو محمد اقبال خان ته محمد اقبال خان تاسو چې اسماعیل ګوره د ډیر وخت نه پیژني زما اصل کې هغه سره د پیژنګلی دا اوس ما دلته په پنسي سات کو نو دوه دیش کاله شو دا او دا هغه وخت چې او نن دوه دیش کاله مخکې په کال اتیا تیایم کې ما د هزارې د شاعرانو یو ادبي تذکره چاپ کړی و د هزارې ګلونه دا د هزارې د شاعرانو اولنې تذکره و دینه مخکې د هزارې د چا شاعر کلام په اخبار کې په تذکره کې په کتاب کې نو هغه ماحول دلته نو نو اقبال خان سره زما ملاقات نو د چاپ په ذریعہ ما دینه هغه وخت موبایل او ټلیفون داسې زمانه نه و یا ما څخه نو زمون په کوټ کې نو ما د چا په زګي اقبال خان نه کلام راوښتو نو اقبال خان څخه زده راکړي د کتاب صفاته تایم کې چاپ شو نو اقبال خان چې بیا کتاب وکړو نو یره زمون په ملګرو کې زما په ملګرو کې د دې یو کلاسلو نو دې زما چې دې تراغه کلاسلو کوټه وي چې د اسماعیل ګور ګورم چې دا څوک دی د کلامي مونږ هغه څه دې دای چاپ کړی نو ما ته چې هغه یاد شي نو زوی ما د کتاب چاپ نه پسته بیا هغه کس ته کتل او د هغې استاد دی کول یا هغې چې کوم کار کړ دی د هغې مننه کول دا 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 یو لوی خبره ده او نن سبا داسې حالات دي چې مونږ کتابونه چاپ کړو چاته ولیکو په ډاک باندې نو هغه بیا واپس ته په میسجونه نه کوي فونونه نه کوي داوم نه وي چې کتاب ورسېدو کتاب لوستل خو لویه خبره ده په هغې باندې څه خبره کول خو لویه خبره ده په هغې تنقید هغې سره اختلاف ته نو ښې منې دومره داسې وخت راغی د کتاب د لوستو کتاب سره د مینې هغه مینه دومره ختمه شوه دومره ختمه شوه چې که چاته کتاب په ډاک ولېږو رجسټري پاسه په اتیا سل روپۍ ولګو کتاب یې ورته مفت لېږو څوک وو دوم نه وایي چې راستا کتاب راورسېدو اقبال خان دوه دېرش کاله مخکې په اولي ځل ما لپاره دغې لپاره راغلی و چېرې زموږ دا نوی کار کتاب چاپ کړو نو زه د هغې دا خلوص یا جبې سره یا ادب سره یا ادیبانو سره دا مینه چې ده راته نه نوم یاده ده د هغه وخت نه هغې سره بیا زموږ ادبي تعلق دی او ډېر د نږدې تعلق و او هغه سره خبرې دي او ډسکشن دي او تنقید مونږ ورته وو هغه نه مني مونږ ورته وو هغه نه مني خو د دې باوجود به هغه سره په دوستۍ کې په ملګرتیا کې چې تاریخواله نه دی پیدا شوی
نو څه خبره
چې تاریخواله نه دی پیدا شوی مانه په عمر کې سره 15 کال لوی دی په ځنو خبرو کې ورته زه ډېر په سخت دی چې خبرې وکم هغه په ادبي خبرو مانی خو یره هغه نه مني بس هغه تنقید نه مني ځنې وخ خبره نه مني خپلې په خبرې په کله کې پدې کوی مني زور سره په ډیره سخت لهجه کې خبره وکړه او هغه زما د سخت لهجه جواب چې هغه په نرم لهجه کې راکړي او به وایي چې نه بس زه ستاسو خبره نه منم خو لکه خپګان پکې نشته او دوستي هغه ساتي دوستي پالي چې چا سره چې تعلق ته چا سره چې دوستي ده نو په ادبي تنقیدونو په نرم مرو په دې خبرو نه خپتي دا لوی خوبی ده شاعرۍ ته زه راځم زه دغه د شاعرۍ چې کوم دی هغه دوه دورونه ګڼم یو هغه دورو چې کله به اقبال خان د دې پوجره کې عبد الله جان استاد به یو راتو اقبال خان وی چې په بهر باندې پوه په وزن باندې پوه په چاربیت پوه هر څوک هغه عبد الله جان استاد شاعر مو هغه موسیقار او راتو د دوه پوجرنی کې به مجلسونه کول د اقبال خان ورته پاسونه نو اقبال خان هم ابتدایي شاعري چې کوله دا دغه زمخ کې د ماجور صاحب جنازې له زاو ډاکټر خلیل اقبال خان یو زیات لینو ما ته وی چې رما چې ابتدایي شاعري کول نو ما به غزل به لیکو کې چاربې ته کلو به دغه به مې لیکل چې مجلسي له ورته مغه به د کلی بوجرو کې او یا په خوا او شاکل کې باغه وی نو مو خو شاعري د خپل لپاره لیکل نو یو هغه دورو چې دی پولیسي انداز کې شاعري کولا دی چې غزل لیکو هغه ولسی ونه غزل لیکو لو به لیکل چاربې ته لیکل هغه به سندرغاړو ته ویلا د علاقې چې کوم سندرغاړي یو دوه سراج محمد نوم یو ما ته یاد دی دغه اقبال خان غزلی باغې یو دوه به ویلې ما اوریدي هم دي نو دغه سي سندرغاړو ته به د کلي سندرغاړو ته د علاقې سندرغاړو ته به غزلې چاربې تي ورکول یو دورې هغه بل دورې هغه چې کاله بیا غدي د دې تنظیمونو تر هغه بیا ادب تر نو هغه بیا یو قسم لا فکری شاعری شروع کړه، هغه ادبی شاعری شروع کړه، نو د اقبال خان شاعری چې کوم دی هغه رنگ بالکل نوې شو. خو دا وخت ته د ابتدایي دور چې کوم شاعری ده، کوم چې زه د غولسي دور د ابتدایي دور شاعری هم هغه کې هم د دې خیالات کچن دي او په وزن هغه وخت پوه دی، په بهر پوه دی، په کافیه پوه دی، او د غزل په مزاج پوه دی. نو د هغه وخت د دې د ابتدایي شاعری وه، هغه څنګه چې ډاکټر خلیل الرحمن صاحب وایي چې هغه ما شپه ګوم کې شاعری شروع کړې وه، خو باقاعده مې نه هم د سم کې شروع کړه. هغه وخت به خو مونږ پرېږدو، خو کله چې اقبال خان بیا زلمی شوی دی، شاعری پېژندل ده، شاعری کړې ده، نو هغه وخت کې د هغې خیالات چې کومو نو هغه غیر شاعرانه یا داسې کچه شاعري نه وه. او یا دو دیر کاله مخکې چې د هغې کومه شاعري چاپ شو، زه به هغې نه دو درې شعرونه یم چې تاسو هغه وګورئ. نو هغه دیر کاله مخکې د هغې شاعري چې کومه وه، د هغه دور نو هغه هم داسې کچه شاعري نه وه. لکه یو غزل دی دا چې دا دو دیر کاله مخکې د هغې دا غزل دی چې نن د طبیعت څه پریشان لګي، زلفې دې خورې چې په ګریوان لګي، او زه په دې یریږم چې زخمي نشي، زه په دې یریږم چې زخمي نشي، ستا په نرمو شونډو چې پیزوان لګي، او تا دې خدای نه جوړه لیونۍ نکي، تا دې خدای نه جوړه لیونۍ نکي، ستا په صدقه کې عاشقان لګي، او زه اقبال له تا نه صبر دې نشم، زه اقبال له تا نه صبر دې نشم، دغه نصیحت دې په ما ګران لګي. نو که ګورو دا غزل هغه ډېر خصوصیات ډېر لوازمات پوره کوي، په دې کې یو فکر هم دی، په دې کې یو خبر هم ده، او دې کې د غزل خوږوالی دا د هغه دور شاعري ده چې دې به لیکل او دې به سندرغاړو ته ورکوله. خو وخت سری سری بیا اقبال خان د غزل مطالعه هم وکړه، د جدید غزل مطالعه وکړه، جدید غزل یې ولوستو، هغې جدید غزل ولیکو. او ډېرو اصنافو کې څنګه چې ډاکټر خلیل الرحمن صاحب وایي، هغې په ډېرو اصنافو کې شاعري کړه. زه دا د هغې یو خوبي ګڼم، یا به دا د هغې شاعرۍ ته دې خبرې هغې ته نقصان رسول دی چې اقبال خان ته به دا شوق وو چې زه په هر سنف کې ولیکم. نو ما به ورته کله کله ویبي ځینې اصناف په هغې داسې تقلیدي غونې واخېستل، لکه تقلید به یې کوو، لکه آزاد نظم شو، نو دې د غزل شاعر دی، د غزل د پخیلې چې شاعر دی، په غزل ښه پوهېږي، غزل یې لیکو، پابند نظم یې لیکو. د آزاد نظم لپاره چې کوم بیا لفظي خصوصیات پکار دي، او هغې لپاره چې کومه موضوع او مضمون پکار دی، آزاد نظم چې څنګه شروع کول دي، څنګه ختمول دي، یاره ټول زور د هغې په بیان کې دی. د آزاد نظم چې څپن دی هغه ټول د هغې په بیان کې دی. نو اقبال خان نه هغه سي هغه د آزاد نظم ته تبه موضوع نو، خو د آزاد نظم به هم لیکو، بیا دې هیکو به هم لیکلې، بیا دې چاربی ته هم لیکل، دا دې بیا هغه پنجابي مایې کو کې هم لیکل دي. لکه دې هر شنس ته لاسه چول دی. نو زه یم چې یو شاعر چې دی دې له د پښتو د شاعرۍ ډېرو نه ډېرو اصنافو کې چې دې لیکل کی، نو په هر یو صنف کې خصوصیت او امتیاز چې دی هغه حاصلېدل ورته ګران شي. بیا د دې ته په غزل ته موضوع ده، د زیات وخت غزل ته ورکی، نو دې په غزل کې دې یو امتیاز پیدا کولی شي، یو خصوصیت پیدا کولی شي، یو نوم یو پوخواله. او کې هر صنف ته واوري، نو زما خیال دی چې ټولو صنفونو کې هغه امتیازي خصوصیت چې پیدا کول چې دی ګران شي. اقبال خان کوشش ډېر کړی دی. کله چې دی د پنجابي مایې چې پښتو ته لیکله، نو هغه وخت د دې د کتاب چې چاپ ته، نو ما هغه منې زما خیال دی دوه سو څوارلس صفو یو مقدمه لیکلې وه چې د پنجابي مایې څه شی دی او اقبال خان ولې لیکي. نو مایې خو د پنجابۍ ولسي صنف دی، خو په اردو کې دا زموږ د اردو شاعر و چراغ حسین حسرت. نو هغه چونکې فلمي شاعر و، فلمي مې د پرباغي سندرې لیکلې، نو هغه یو سندره فلم باغبان دی ولیکلې چې دا په کال 1940 کې د فلم باغبان چې کوم دا 1940 کې دا فلم تیار شو. نو دې لپاره چراغ حسن حسرت چې کوم دی هغه اردو مایې ولیکلې په اول ځل، د پنجابي صنف چې دا هغه اول ځل اردو ته راوستو، نو دې هغه اول نه مایې و. ساون کا مہینہ ہے، ساجن سے جدا ہو کر جینا کوئی جینا ہے. نو بیا هغه نه پس ته همت رائے شرما، سایر لودیانوی، قمر جلالوی، دې خلکو بیا ډېر دی اردو مایو لیکلی. نو دا د پنجابۍ د اولسي صنف چې کومو دای اردو کې د ادبي صنف په تور راویستو. او زما مطالعه دا ده چې نن په پاکستان او په هندوستان کې 300 شاعران داسې دي چې هغه پنجابی مالیه چې کومه د اردو کې لیکل ده ادبی سنس په تور باندې درې سوه پاکستان او هندوستان کې د پنجابی اند ساری د اردو مالیه مجموعه چاپ شوې ده درې سوه پښتو چې کومه وه پښتو کې د مالیه اقبال خان ول نوم کوکې کېښودو خو پښتو کې دا داسې نه چلېدلی چې دا د پنجابۍ ولسي سنس دی د دې د وینا خپل یو انداز دی او پنجابی والا اردو والا محققین بھی ہوئی کہ یہ گائے جانے والی سنس ہے لیکن زمین کا چپا دا نو دا سی دا او چپا چے تکر سے پوردو کی لکلے کی گی او لکلے شیو بیدا سندرگانو ویلی بیدا آغا خون چرت پوردو کی پیدا سی چپا چے کم پا پختو کے لئے
چرم
نو دا سی او دا سی پنجابی کی چے دا غدا کم مائید آغا چے پنجابی کی کم خون پیدا کی او زما زوکته د پنجابی مایه لستون له د ګوجری مایه لستون له هنکو مایه لستون له پهاړی دا سرایکیه دا مایه مټولی لست دي چې هغه جبا دی هغه جې مزه چړې کوي هغه مایه چې هغه جې دی چې دوی هغه ډیر خوند کوي خو په اردو کې چې بیا هغه راغل دی مده پښتو کې چې راغل دی نو هغه عمر خوند نه دی کړی اقبال خان یو د تجربه کړی و خو دا چې کوم دا نو اقبال خان خپل طرف په کې شاعري کولو کوشش کړی خو دا سنف مقبول نه شو چې دا د پښتنو مزاج ته د پښتو مزاج ته برابر نو بهرحال اقبال خان چې بیا کومې غزلې لیکلې دي نو د دې په غزل کې مونږ چې د شاعرۍ کوم څیزونه ګورو یاره تلمیحات دي او یا پکې تشبیحات دي او دا څیزونه اقبال خان چې کوم دی هغه په دې پوهیږي هغه استعمالی هم هغه په تلمی باندې ښه پوهېږي تشبیح نه ښه اخلي نوې نه نوې تشبیح اخلي زاړه تشبیحات هم استعمالی خو کوشش یې دا وي چې د هغې په شاعرۍ کې ما داسې زاړه تشبیحات د هغې د زوړ وخت شاعرۍ کې کتل دي خو په نوې د هغې شاعرۍ کې په تیرو دی شلو دېرشو کالو کې هغې کوشش دا کړ ده چې زه نوې تشبیح او نوې تلمی استعمال کړم نو په دې وجې مانه د هغې غزل چې کوم دی هغې کې یو خوند یو تازګي شته یو غزل نه به د سلوک شی نه ورو مچ په دې کې ما چې خبره وکړه تلمیحات هم دي تشبیحات هم دي اوریدل چې خپل دا چې زنه خطه په زندې شي وستا غمونه می په زړه داسې ناتار کا تا غمونه می په زړه داسې ناتار کا په بغداد د تیرغل فوج د تاتار کولې شي تا غمونه می په زړه داسې ناتار کا په بغداد د تیرغل فوج د تاتار کا او زړه می ستور لکه اهن د هجر ور کړی و پدې کې تشبیحات او د لفظ اهن چې د استعمال کړه د فارسی نو سم رخ کولې استعمال کړه د زړه می ستور لکه اهن د هجر ور کړی بیا عمل د پتم نور د لوهار کا او ها د چا او زړه می ستور لکه اهن د هجر ور کړی بیا عمل د پرستم نور د لوهار کا او هغه چاري د نظر زما په زړه کې هغه چاري د نظر زما په زړه کې د صراف په دکان څه چې ډاکا مار کا او یو بل شعر زما ډیر خوښ و وستا خونکار سترګې شوې زما دښمنه ستا خونکار سترګې شوې زما دښمنه دښمن کله کوي تر سي گزار کا ستا خونکار سترګې شوې زما دښمنه دښمن کله تر دښمن کله کوي ترسي گزار کا نو د دې کې د دې تشبيهات دي د دې استعارات دي د دې تلمیحات دي په خپل لفظونه اخلي که د فارسی او یا د هندۍ یا د عربۍ څخه لفظ یې غته دي چې کوم پښتو کې ډېر مستعمل نه دي خو هغه داسې استعمال کړي چې هغه د غزل چې کوم مزاج دی د هغې چې کوم نرموالی دی او د هغې چې کوم پوسوالی او رواني دی هغې ته نقصان نه دی رسولی لکه زبا یو دو درې شعرونه نور ویم دا مقصود د فزر ګران غو نه دی خو یو مقصود دیدن او بهانه می نورې مقصود دیدن او بهانه می نورې خیال پاکستان دی افسانه می نورې او ستا خوشنودی چې ستا خوشنودی چې می حاصل شي اشنه اوس خوشنودی لفظ عام خبرو کې هم پښتو کې نه استعمالو ستا خوشنودی چې می حاصل شي اشنه نشته پروا د زمانه می نورې او خمار اقبال کرم د سترګو خمار د ساکی رد کړې پیمانه مې نورې اوس رد کول دا په غزل کې داسې لفظونه استعمالول دا لږه استاذي غونې غواړي او دې په غزلو کې کله کله استاذي کوي او دا استاذي شوق هم دی لکه پخوا به شاعرانو مداسې به غزل لیکم هغه غیر منقوط غزل چې نقطه پکې نشته لکه جیم او بی دا نقطه پکې نه راځي، یا بچاوي چې داسې غزل لیکم چې شونډې پې نه لګي، دا چې پوره غزل وایي شونډې پې نه لګي، یو غیر منقوط غزل، او دا داسې ځینې اقبال خان کړي دي ټوله، دا یې شوکې کړي دي. او ذوالقافیتین غزل چې دی چې برغه کافیه پکې چلیږي، نو دا لوبي هم کړي دي، لکه دې کې به زه یو غزل نه دوه شعر ویم، ذوالقافیتین دی کې برغه کافیه چلیږي، چې دا خپل دې پر کوي را سره چال چل، ځکه پوه نه شم تر اوسه لا په حال حل، او د غریب په تول کې ګټه غورځوي څوک، د غریب په تول کې ګټه غورځوي څوک، په دنیا کې هر سړی وینم د مال مل، او که انسان د انسانیت په لار روان وي، دا مخلوق په نوې جنگ او په جدال دل، نو دا جدال دل مال مل دا دا ذوالقافیتین دی، په دې کې برغه کافیه چلیږي، نو په غزل کې داسې د فنی تجربې چې دي دا هم اقبال خان کړي دي. دوه څلور خبرې به زه د اقبال خان د ډاکټر خلیل الرحمن خلیل صاحب ذکر وکړو، چې راغی د حسین ملک پوری مانی کتاب لیکل دی، او د چاربیتې کتاب لیکل دی. چاربیتې کتاب مانی تر نه زما خفقان و چې کتاب لیکل دی، ما کتاب لیکل دی چاپ کوم، ما ته نور را کړی چې ته ولوله ته وګوره، خو چې خبرې به یې کولې، نو ما ورته وی اقبال خان پښتو چاربیتا ولسی صنف دی، د دې چاربیتې په یوه کړه کې څلور مصري اوموي، شپږ اوموي، اته اوموي، شلو اوموي، او ما چې په اول ځل دا لوستو قلندر مومند چې دا ووایي چې د چاربیتې په یوې کړې کې شلو مصرو پوري، نو ما یاره قلندر صاحب دا چاربیتا کم ځای کتل دی، وایي چې په یوې کړې کې شل مصري، نو بیا به ما د چاربیتې کتابونه به مې لټول لټول لټول، نو ما ویره قلندر صاحب چې کوم دی هغې به دا خبره خواشي نه کړي، خدای حواله نه در اکړي، ذکر نشته، کتاب نشته، چاربی ته نشته، چې په یوې کړي کې شل مصری، او ما چې وکتلې، نو ما ته چې بیا دا که زه غلطه کوم نه، نو زما خیال دی چې د سید حسن بابا نو سید الامین خپل د نشته چاربی ته چاپ کړي دي، نو په هغې کې داسې چاربی ته شته چې په هغې کې شل مصری دي، نو ما یاره قلندر صاحب دا یا د بل چا شاعر کتلې وه، نو ځکه ویل، نو په چاربی ته کې پکړې کې څلور مصری، اته مصری، لس مصری، شل مصری پورې دي. اقبال خان چې کمی کړې کې څلور مصری وي، د هغې نوم یې کېښود مربع چاربی ته، کمی کې شپږ کړې وي مسدس چاربی ته، کمی کړې کې کړې نه مصری، کمی کې اته مصری وي هغه مسمن چاربی ته، کمی کړي کې لس مصری وي هغه مؤشر چاربی ته، نو ما اقبال خان ته وي اقبال خان دا مربع مسدس مسمن مؤشر دا سیزونه د فارسی دي، دا یې خپلو نظمونو لپاره یخې دي، زمونږ چاربی ته ولسي ده، په دې ته د فارسی نومونه مخې جوه و هغې چې کتاب چاپ کړو، نو زاریان شم چې په هغې کې هغې لیکل دي چې زمونږ دا چاربی ته چې دا خو مربع مسدس او مسمن او دغې نه ماخوذ ده، یعنی دغې نه وتی ده، نو په هغې ورسره زما اختلاف و، نو نوم اختلاف دی، ما هغې ته ویره چاربی ته زمونږ ولسي صنف دی، دا زمونږ پښتون قوم سره، زمونږ ژبې سره، زمونږ ادب سره، زمونږ تهذیب سره را روانه راغلې ده، نو په دې باندې مونږ د فارسی نومونه نه خېچي و، نه دا و چې دا دې کې څلور مصري دي، نو دا د فارسی مسدس نه راغلې ده، او د عربی نه، دا نومونه نمونه د عربی دی، خو د اصناف د فارسی دي، ځکه چې مربع نظم، مستثث نظم، مسمن نظم، مؤشر نظم، دا عربی ادب کې هغو نه استعمالوي، دا فارسی ولو خپل نظمونو لپاره اغوستي دي، چې زما د یو نظم په یو بند کې څلور مصري دي، هغو ورته مربع وي، مسدس وي، لفظونه دا د عربی دي، خو د ادب دا د موږ ته د فارسی ادب نه راغلي. نو ما اقبال خان ته دومره ومو چې مؤشر کې په یوه کړه کې لس مصري دي، تا هغې دا مؤشر وایي، نو بیا چې یوه کړه کې څوارلس مصري دي، شپاړلس دي، شل دي، دا نومونه بیا بوځئ په مخه ته، او دا ټول شی خپل ولسي ادب کې د چاربی ته چې د موږ د فارسی لاندې دي، هغې ما ته اخېستي، دې کې دغه سره زما اتفاق و اقبال خان سره، خو به هر حال دې نه علاوه چې هغې چاربی ته مانې نوره کومه مطالعه ده، د هغې پوهه ده، د هغې معلومات دي، هغه کوم کتاب چې لیکل دی، نو د هغې به مونږ قدر کوو. ډاکټر صاحب که وخت وي زه د څلور خبرې کوم، که وخت وي زه بیا ختمې کوم.
د ډاکټر صاحب دپاره چې کوم وخت دی، نو تا ته خو زبر در کړم، د ډاکټر صاحب خو غړې ډزې دي، تا ته خو پته شته چې موږ وخت پوخې او بل باندې ډزې بندې کوو که نه، نو په دې حواله باندې زه هم ډاکټر صاحب راواخلو، او هغه به خامخا د موجود صاحب په حواله هم څه خبرې کوي، ظاهره خبره ده، نو په دې حواله باندې به که ستاسو خوښې نو زه به د ډاکټر صاحب له ورشم، او ډاکټر رمان بخون صاحب له او د هغې نه لږ نظر وکړي، نو ډېر بخي
ډاکټر صاحب
ډاکټر اسماعیل کوهر صاحب، تاسو ډېره ډېره مننه، من سرا زمون بل درون خو ملما ډاکټر احمد مخوم سے هم پروگرام کې موجود دی ورجو وی لو دا دینه له نظر خو چې اغیره تر سره ځر چر کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروگرام کې په خره لې وو
بخیر سے تک صاحب ډیر مهرباني خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب یو خپل مرغه زمون نوال وتا ډاکټر
کو او کنا وا وا وا
او والله چې ډیر زیات خپه شوم په جون کې چې سم په لوبي ځل مې وره ته کور په جوړا خبر فرست ټایم چې بس په لوبي خبر مې وره کړه نو ما ته زه ګل خټک سے په میسج را کې چې دغه څنګه چلو ته کنه نو ډیر زیات مې زه خپه شوم خو ډیر روی کار دې سره کړی څه کې او درې خبرې په دبا دی هم چې ډیر مې ربا دی یو به په پاس
نو په لوبي باندې موږ په پی ټی وی باندې پروګرام کړو دا پی ټی وی نېشنل باندې کړه یو زومو یو سے دولامین احسان بس موږ ته پتو دا خبرې موکړې او لګتا دی چې دی خو د شوګر بیمار خو خدا چې کوم بیماری نه دی وفات شو که نه نو دا ورته اوس اوس لګېدلي ما ته دا بیماری چې ورته ولګېده نو ما ته سید الامین ټلیفون کړی وو چېره مهاجور صاحب چې کوم دی هغه خوراک زړه ته نه کېږي بالکل بیماری دا د دې نه مخکې خو چې کوم دی دا بیماری د چېرته نه وه دا خو بس هغه شوګر موګر وو شوګر ته خو ګزاره کېږي که نه نو ماجور صاحب خو چې کوم دی زمونږ خو د دوست هم وو ملګری مو خو لکه دا دی چې په روحاني تصوف باندې او په روحاني شاعرۍ باندې چې کوم د ماجور صاحب نظر وو نو زما خیال دی چې د هغه د مقابلې څوک نه وو بل دا دی چې دا چې کوم کاظم خان شاعر او بیا کاظم خان شهدا او په کاظم خان شهدا باندې هغه دومره دغه وکړه یعنی دومره کمانډ پی حاصل وکړه چې هغه ور باندې چې کوم مقالې لیکلي وي کنه نو هغه یعنی رومانویت کنه بیا دغه سفیانه رومانویت او اسی رومانویت په دې باندې دې په بیا په ست کې هندي باندې دې باندې دې په یو وار چې کوم نه دا تقویم سے بیا یو خبره کړې وه چې دا ارزانی خیش کې چې کوم دی دا د خپل پیر د خفه شوی وو بیا هندوستان ته لاړو بیا واپس رانلو یعنی په جواب کې ماجور صاحب یو مقاله لیکلې وه نو هغه چې کوم دی دومره په دلایلو باندې وکړه چې بیا تقویم صاحب مجبور شو چې په پښتو رسالې ته یو خط ولیکلو چېره که زمونږ په پښتو کې دغسې محققین پیدا شي نو دا د پښتو ادب دپاره یو ډېر نیک فال دی ځکه چې وایي چې ما د ده په دغه باندې ما څومره سختې سختې خبرې کړې دی چې ما ته جواب چې کوم دی د ده په جواب کې چې یو سخته خبره نشته ټول جواب چې کوم دی نو په دلیلونو باندې لکه بنیاد دی که نه نو ډېر دلیل یعنې تحقیق پ چې کولو ډېر په دلیلونو باندې مې کولو او هسې ښکارېدو داسې نه چې عام خبرې به دې ورسره کولې نو داسې نه ښکارېدو چې بیا به دومره عالم وي خو چې بیا به خبرې شروع کړې او بیا به لیکل شروع کړو خاص خصوصا لیک چې کوم دی نو ډېر لوی لیکونکی او خبره چې په صبر کوو نو مطلب چې دا ختمي کې دا خو لکه دا دی چې بس د خدای نه دا سوال کوو چې خدای و تاسو دنیا چې کوم دی هغه ورته رڼا کړي او بل دا دی چې زمونږ خو ما خو په پروګرام کې دا خبره کړې چې یو خو د پښتو ادب دپاره یو ډېر لوی نقصان دی بل دا چې زمونږ نوخار تحصیل دپاره د نوخار ضلع دپاره دی هم لاړو او همایون همدرد هم نو دا زمونږ د نوخار ضلع دپاره هم یو ډېر لوی تاوان دی که نه
بالکل
نو حال سب سړی وو یعنی مطلب دا چې بس دغه حق لار ده او خدای دې وبخښي نو ټکر صاحب دا اقبال خان چې کوم دی نو د ده تغزل کتاب چې کوم دی که نه دا یې زمونږ په نومونو باندې د دې انتصاب کړی تړون ډاکټر یار محمد مغموم ډاکټر پرویز مهاجور سلیم راز چې زه یې د علم قدردان یم او بیا لیکلي چې ډاکټر اسماعیل گوہر پروفیسر خلیل الرحمن خلیل او اسد جاوید خان په نومونو چې په ما ډېر ګران دي نو اول خو د ده ډېره مهرباني چې زمونږ په نومونو باندې زه دا خپل کتاب تړون کړی دی انتصاب یې کړی دی او بل اقبال خان چې کوم دی نو دا زمونږ ملګری دی او ډېر خاص ملګری دی زمونږ ډېر خوږ ملګری دی زمونږ او دغه کوم دی د صرف میدان کوم دی صرف شاعری نه دا تحقیق هم دی او دوستانه هم دوستی چې کوم دی دا هم د یو میدان دی ګوره ځینې خلک چې کوم دی کړه ټکر سه باغه په دوستۍ نه پیږي
صحیح ده بالکل
ما ډېر خلک لیدلی دي چې هغه چې کوم دی دا دا ملګرتیا دا دوستی چې کوم دی د دې وته د اهمیت پته نه وی نو اقبال خان چې کوم دی د شاعرۍ نه علاوه او د تحقیق نه علاوه چې کوم دی دی په دوستۍ باندې هم پوهېږي او د دوست قدر پېژني دا هم د ده یو غټ خصوصیت دی او د کتابونو نمونه چې کوم دي نو هغه ډاکټر صاحب خلیل الرحمن دی هغې نومونه ټول واخیستو اصل کښې دا چې کوم یو نوم په کښې دی کوکې نو دا کوکې نوم زما سې نه دی خوښ دا کوکې نوم چې کوم دی نو دا ما ته داسې غیر شاعرانه وه دکې ښکاري که نه
بلکل
کوکه مونږ د چغو په
بلکل غیر
شاعرانه غیر شاعرانه نوم دی
بلکل
او د دې په ځای باندې څه بل نوم په کار وکړه ما له تپوس کړی نو ما په هېڅکله دا نه دی ریکمینډ کړی چې څه کوکې نوم کوکه خو هسه چغو ته وایي که نه چغې
بلکل
نو د شاعرۍ دپاره کوکې چې کوم دی نو زما خلک چې موضوع نوم نه دی او که چېرې دا کتاب بیا چاپ کوي نو دا کوکې زما خلک چې دا ته نه لوېږي څه بل نوم بیا به سه مونږ سلا وکړو مشوره به وکړو یو نیم ورته خوښ کړو خو چې کله بیا چاپ کوي نو دغه چې کوم دی لکه څنګه چې ما اوس دی صرف شاعر نه دی محقق دی په چاربیتې باندې چې کوم کتاب لیکلی دی چاربیتې پوهنه نو په هغې کښې چې کوم دی ډېر نوي نوي خبرې کړي یو نوي خبره یې دا کړي چې د عبدالواحد ټیکدار چې کوم دی نو وایي چې ده دا چاربیتې تباه کړي دی که نه خدای دې وبخي عبدالواحد ټیکدار نو لکه ځکه مې دا کار خوښ دی چې دی خبره ډېره خبره ډېره سپینه کوي که نه نو خبره سپینه کوي نو لکه دا دی چې اوس ټیکدار بابا چې کوم دی زمونږ یعنې عبدالواحد ټیکدار که نه چاربیتې بابا دی او لکه ته چې کوم دی نو دومره په دغه باندې د خلکو د جذباتو پروا نه کوي وایي چې ده چاربیتې تباه کړي ده نو چاربیتې اصل کښې هغه دی هغه د چاربیتو باندې دی هغه دومره دسترس وکړه نه او دومره یې کابو ور باندې چې هغه ته بیا داسې ورته څو ښکارېدونه چې کنې د ده مخالفت یې کړی وی که نه نو لکه دا دی چې ما د چاربیتې والا کتاب چې کوم دی نو ما کتلی یو ټول که نه او ټیک دی چې ځینې خبرې په کښې داسې دي چې ریپیټیشن په کښې دی یعنې یو خبره یو ځای کښې کړي ده او بیا په بل ځای کښې هماغه خبره کړي بیا په بل ځای کښې هماغه خبره کړي ده او نو د دې وجه نه چې کوم دی ما د خپل کتاب چې کوم دی د چاربیتې تاریخ فن او تاریخ په دې کښې ما د اقبال خان د کتاب نه حوالې راخستې دي خو ځینې حوالې چې کوم دي راخیستل ناممکن ځکه وو چې هغه داسې په یو ځای کښې هغه ونه بل ده چې کوم تحقیق کړی په حسین ملک پوری باندې نو دا حسین ملک پوری چې کوم دی ټیک دی دا حسین چې کوم دی ډېر ښه شاعر دی او بلکې ده تاسو دا کتاب وکتو که نه نو خوشحال بابا یې ورته را لاندې کړی دی که نه حسین ملک پوری دومره خېژولی دی چې وایي چې دا په غزل کښې خوشحال بابا د ده مقابله نه شي کولی دا اوس دا ټولې خبرې داسې دي چې په دې باندې بحث کېدی شي که نه خو دا وخت شوم کښې لږ وي نو دومره خبرې ور باندې نه شي کېدی خو دی وایي چې دا حسین چې کوم دی دا د ملک پور ملک پور چې کوم دی نو په هزارې کښې ته یو ځای نوم دی که نه چې دی د هغې اوسېدونکی دی او زمونږ نور چې کوم محققین دي هغه وایي چې دا د امازو ګړی مردان اوسېدونکی دی خیر دا چې کوم دی دا لکه یو داسې موضوع ده چې دا په دې باندې لکه ډیبیټ کېدی شي که نه او بیا چې کوم دی لکه څنګه چې ګوهر صاحب وایي که اسماعیل ګوهر چې دا چاربیتې ته نومونه ورکړي دي مسمن چاربیتو معاشر چاربیتو وغیره وغیره که نه مربع چاربیته نو دا د عربۍ نومونې دي او دا د ګوهر صاحب خبره ټیک ده چې دا استعمالېږي په فارسۍ کښې او بیا چې کوم دی چې کوم دی نو دی رومانی شاعر دی یعنې مطلب دا دی چې ډاکټر صاحب خلیل الرحمن او ډاکټر اسماعیل ګوهر ور باندې خبرې وکړې زه اوس اتفاق کوم د دې د خبرو سره دی رومانی شاعر دی یعنې د ده خیالات چې کوم دي داسې منتشر ون کښې خیالات دي په غزل کښې او لکه څنګه چې ګوهر صاحب وایي که نه چې د ده په دې کلام کښې چې کوم دی نو لکه د خدایي خدمتګارو هغه غزل چې وو که نه هغه ولسي غزل ورته مونږ ویلی شو که نه یا عوامي غزل نو هغه وي خو غزل وي غزل خو خیالات په کښې لکه د نظم په شان بیان شوي نو دغه هغه څه خیر هو به هو او هغه څه نه ده لکه دغه د خدای کی دادگار په شان خو بیا هم دا خبرې پاکستان او یو شاید دا سوي چې هغه یو ټاکلې نظریه وي هغه نظریه ته خبره چې کوم دی یو ځل د بل ځل راوړي راوړي خو هغه خپلې نظریه ته را برابرېږي کنه نو اقبال خان کې دا کار نشته داسې ټاکلې نظریه نشته چې کني خامخا هغه نظریه پورې ولخلي او بیا د هغې اخوا د خزینه نه داسې خبره نشته مطلب دا چې قسم قسم یعنی چې کوم په سماج کې په ټولنه کې یا په دې معاشرې کې چې کومې غلطۍ لیدلې دي کومې خامې لیدلې دي کومې ناانصافۍ لیدلې دي نو هغې باندې ځینې وخت کې خبره کړي او د پښتنو د وحدت خبره هم کړې ده او د سواتی قوم د برتری خبره هم کړې ده په دې به اوس بیا بحث کوو چې دا د سواتی قوم چې کوم دی نو دا څوک دي او څوک نه دي خو دی چې کوم دی نو دی د سواتی قوم ډېر برتری بیا نه وي او ډېر صفتې کوي نو په دې باندې به اوس انشاءالله چې خبره کوو او کله کله داسې کېږي چې یا ور باندې زه نه پوهېږم خو دا کله کله چې غزل سړی ګوري نو د وزن بهر مسله پکې کله کله را پیدا کېږي نو یا خو دا دی چې هغه لفظونه مونږ ټیک نه وایو او یا واقعي چې دا مسله پکې شته او ځینې غیر پښتانه ټکي چې کوم دي ځای په شریعه کې استعمال کړي لکه نیمچا نیمچا چنچل اوس دا چنچل چې کوم دی دا ټکي ما د چېرته ورغلی دو دا د شوخ په مانو کې دی شوخ کنه یعنی د معشوقې صفت دی کنه
او بالکل
او او چونټي چونټي پکې دی یو ټکي چې کوم دی توتا چشمی پکې استعمال کړي په غزل کې توتا چشمی نه اوس توتا چشمی چې کوم دی په غزل کې هغه ته ولې استعمال پښتو ټکي ورته ګوره نو په پته لګی چې دا په زارې کې په داسې خاص عام په دا ټکي استعمالېږي ځکه چې دا ټکي خو ما په دې اردو کې چېرته نه و کتلي دا چنچل ټکی نو نه پوهېږم چې دا د هزارې خاص ټکی دی
هزارې خاص ټکی نه دی
نه دی که نه چنچل بیا دا حراس حراس چې کوم دی نو حراس حراس ټکی استعمال کړی دی بیا دوهایی هم استعمال کړي ده په غزل کې نو دا ټکي اسې ما سرسری سرسری چې وکتل دا ماته په نظر رالو نو لکه ډېر را باندې ښه ونه لګېدو که نه بیا د املا مسلې په کښې شته ګوره تکر صاحب دا شاعر داسې یو سړی وي شاعر ادیب دا چې د شاعر ادیب نه چې کوم دی عام لوستونکی املا زده کوي
دا صحیح خبره ده
مطلب دا دی چې کوم ځای کې چې د املا مسله راشي نو خلک وایي چې فلانی شاعر وګوره چې هغه دا ټکی څنګه لیکلی دی چې هغه شاعر وګوري چې هغه څنګه لیکلی نو خلک د هغې پیروي بیا کوي ځکه چې شاعر چې کوم دی یو ډېر ذمهوار سړی وي شاعر ادبي یو ډېر ذمهوار سړی وي دی چې کله کتاب چاپ
کوي علی خان
د دې به ډېر احتیاط کوي ډېر زیات احتیاط په کوي دا خپل کتاب چې کوم دی
کوم فرهنګ دی هغې کې چې کوم فرهنګ دی د علی خان په کلام کې زه ته په ایمانداره وایم ډاکټر صاحب که دا فرهنګ څوک چېرته پیدا کړي کوم چې د هغه په کلام کې دی خبره
او زه دغه وایم کنه چې ده ته احتیاط په کار وي چې خپل کتاب دې بار بار ګوري ځکه چې اوس مثلا د ده په کتاب کښې چې کوم دی هسې ما دوه درې ټکي دغه کړو چې پاخه چې کوم دي پاخه دا ده په خیل لیکلی دی پاخه ټکی چې کوم دی پوخ لکه د پوخ نه پاخه که نه دا یې په خیل لیکلی دی ویښ چې کوم دی ویښ په خې لیکلی دی دا ویښ دا خو په خیل په کار دی که نه نمر خاصۍ چې کوم دی نو دا یې په خیل لیکلی هلکه دا نمر شاته خو نه دی که نه په خیل خو به تا هله لیکلو چې دا نمر شاته وی په خټکواله کې یا په کلاڼو کښې یا په کندهارۍ
کښې
یا زارېدل چې کوم دي زارېدل نو زارېدل یې چې کوم دي دا یې په زی لیکلی دی ښه نو لکه دا دی چې ځینې دغسې ټکي په کښې ډېر دي بل یو په هغه مخکې چې مونږ کوم شاعر باندې خبرې کولې رنیر شو چا څوک چې هغه په دغه و دا هغه تېر او دغه فضل الرحیم لوهار دی هغه په شاعرۍ کښې چې کوم دي هغه په شاعرۍ کښې هم حمد او نعت نه و په کتابونو کښې نو دا روایت باید کړی دی دا ښه خبره ده یا بده خبره دی سره څه کار نشته خو یو روایت زمونږ په دې شاعرانو کښې روان دی چې په خپل کتاب کښې لومبیا حمد لیکي بیا نعت لیکي نو د دوی په کتابونو کښې کېدای شي دا د سواد کښې او په زارۍ کښې دا شی نه وي او ډېره ښه خبره ده مطلب دا چې د حمد او د نعت خامخا په کتاب کښې ضرورت نشته لکه د حمد او د نعت یو خپل چې کوم مقام دی هغه خو په خپل ځای دی خو خامخا یې مونږ د پښتو په شاعرۍ کښې ولې را وړو یعنې چې داسې خاص تړلی قانون نه دی په کار او بیا د هزارې لهجه په کښې ده استعمال کړي ده په دې خپلې شاعرۍ کښې وی دا تیر وتل چې کوم دی دا تیر دل په مانو کې استعمالای تیر وتل کنه موږ تیر دل وی دی تیر وتل وی لکه مثلا اقبال دامه د تصویر د غزل نقطه نقطه سم په ویخته تیر وزم تیر وزم مطلب دا چې تیرېږم هر دا ویخته چې کوم دی نو په خې لیکلې دی ویخته په خې لیکلې بیا زما زما له سره زی زما لسر ازی پسنگ تیروزی تیروزی مطلب تیری کی خالو دا تیروتل چکم نید داد دی دا سر ازل پا مانو کی رغی داد دی لحجا دا نو زمونگو سے اختلاف نشتا خو لکت آسے زداوان چی ازارے کی دا لحجا چکم دے استعمالی کی او زدے استعمال چکم دے اقبال خان کرے وے دیا چکم دے یو شہر وے چی سپین مخ میں دیا دا سی زلفانو پین مخ میں دیا دا سی زلفان اولان لکڑے ان لک کشمین رانا ہندوان اولان لکڑے نو دیر خشیر دے لکا امزا سے پدی موضوع بانے یو شیر مات رایا تھی چیز زیر دی امزل فتا دا مخ پتما زیر دی ہندوان اولان کشمین روار امنا دا امزا سے شیر دے چی وگما قدر زمون کلیتا نر آرسی چی وگما قدر زمون کلیتا نر آرسی زر دا غپ سرلی خوشی سنا سنگا اکرم دا دیر خشیر دے پدې کې یو یو پیغام پکې شته چې زه اکثر په پیغام خبره کوم نو په دې شعر کې هغه پیغام چې کوم دی شته دی چې وګمه کدرې زمونږ کلي ته نه رارسي زه د هغه په سړي خوشي ثنا څنګه وکړم او د لیلا د جبین خال حجر اسود شو د لیلا د جبین خال حجر اسود شو د نادار د ښکلولو جوګه نه دی دې کې هم یو پیغام دی مینا هم چې کوم دی هغه مالداری سره تعلق لري چې مالداری نه وي نو غریب سړی مینه نشي کوی لکه څنګه چې حج راسد چې کوم دی هغه د غریبانو کار دی ځکه چې حج خو به هغه څوک کوي چې هغه مالدار وي که
نه بالکل
بالکل او بیا چې کوم دی د پښتنو بې اتفاقۍ طرف ته هم اشاره کړي د مټ د زور زموږ جهان قائل دی د مټ د زور زموږ جهان قائل دی او انتشار د کور وجلی یو مونږ دا د پښتنو هغه انتشار ته اشاره کوي چې کوم د پښتنو هغه بې اتفاقي ده او بیا یو شعر دا دی چې مینه کې مې حال د کراچۍ غوندې خراب شو لیکن هم یاد دا یو تلمیخ ته چې د کراچۍ هغه حالات چې کوم دي پچرې وختونو کې ډېر زیات خراب وو مینه کې مې حال د کراچۍ غوندې خراب شو خپل مې دشمنان شو نه تیریږي ژوند عذاب شو او بیا چې کوم دی زه دا د جهاد چې کوم دی دا د افغانستان جهاد په دې باندې خبره کړي زه دې د جهاد د فلسفې مخالف نه یم زه دې د جهاد د فلسفې مخالف نه یم مرچ په کابل باندې حاصلې کوم ثواب شو دې کې هم دا خبره بالکل صحیح کړي ده چې په کابل دا دمر خلک چې په دې افغانستان کې په دې پاکستان کې مړ شو نو د دې پته لګ چې دا په ثواب په چا ته رسي او په ولې به رسي اخر ثواب به ته ولې رسي نو دا دې کې یو پیغام دی او بیا چې کوم دی د تغزل ډېر سخت کار دی ځکه د خپل کتاب نوم تغزل یې کړی دی تغزل چې په کې نوي غزل نه دی که د ګوړې شربت خوږ دی اصل نه دی یعنی که ګوړه هلته ده خوږ شي په هغې نه ګبین نه جوړېږي نو دغسې چې کوم دی په کوم غزل کې چې تغزل نه وي هغه که هر څومره ښه غزل وي او چې ته غزل پکې نه وي نو هغه معیاري غزل کېدی نه شي او بیا دا چې کوم دی دی خو چونکې د چاربیت شاعر پاتې شوی دی بلکې دی او د چاربیت طرف ته ډېره توجه هم وه نو کله کله چې کوم دی د چاربیتي شاعرانو په شان دی دا کافیو کې لږ د عوامي شاعرانو په شان د لونګو او ګلرنګو کافیه چې راشي که نه نو جنګ وو دا کافیه ورسره استعمالوي لونګو ګلرنګو او بیا چې کوم دی جنګ وو نو دا په دې کا په دې چاربیتو کې دغه کافی ډېر استعمالېږي نو دا د هغه نه متاثر شوی دی نو د لونګو د ګلرنګو سره یې جنګ وو دا کافی ورسره راوړي ده او زورور چې د کمزوري حق تسلیم کړي زورور چې د کمزوري حق تسلیم کړي اے اقبالا بس دا عمل دا کنجی دا دلته کې عمل خبره کړی دا
ډیره خبرې چې نور کې دي چې خو زمونږ د پروګرام په بالکل ختم دی ما او زما پروفیسر په تور چلے اجازه تراکه بل ویل لا مستاغو خو جن درته وایي